yegona. Çünkü dil sözüne didam, der zemin o der zamana. Ay mader, ay mader, ay maderi kuva. جان بادا فدایت مادرم مادری خوبم و قربان سر پایت مادرم مادری خوبم هرچی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانه چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه ای مادر ای مادر
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازګر څلور بجې دي تاسو مخه کلا ساته رادیو ناوړي اوس د زده لري خبرونه څلور ساته دوام لري د سالو شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سفونو نه 35 مترو د مخام شپږو سره تر شپږو په منځني ټاپا دوه شپږ نه دي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدمتونو له لارې به د افغانو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي په خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو او مېرمنو تر څنګ ولاړه وي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ او د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د کابل هرات پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې دوه تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د غزنی د امنیت قمندانۍ وایان کورنۍ رسنۍ او ته ویلي پیښه د قرباغ لو سلای په مربوطاتو کې د کابل هرات پر لوی لار د برلون کې موټر او د موټرسکل د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. تیرونی هم د غزنی په بند ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله څلور کسانو ته مرګ شوبله وخته وه. د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاترو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک پاکستان طالبان څخه جلا شوې ډله ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت یې منلی دی. دغې ډلې په پیښه کې د درویشت پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. دا رقم تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودو په شرط پرون سه شنبې مشال راډیو ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګي پاره چاودیدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا ایالت په جنخیلو کې له پوستې سره ټکر کړ چې د چاودنې په نتیجه کې یو لس سرتیري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د دغې چارواکي په خبره دا پیښه تېره ماښام شاوخوا اووه بجې شوې ده. تر اوسه او د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت موقت ډول نتر شوی دی. د دغه سفارت په لامی کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلی د اقدام د یو هوایي برید د احتمال له امله شوی دی. د سفارت په لامی کې وړاندې راغلی سفارت د هوایي برید د خبرداري په صورت کې په دغه خار کې خپل کارکونکو امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته لاړ شو سفارت په د احتیاط په موخه وتړي. پورت وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بلټ الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اوکراین ته د پرسونل ضد ماینونو د استولو موافقه کړې ده. امریکایي چارواکو د دې اقدام موخه د اوکراین پر ضد په جوړ کې د روسیې ځواکونو د پرمختګ پورو کول یاد کړی دی. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب اوریدل شي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې فعالیتونه یې له اوږدې مودې راهیسې تړل شوي دی اعلان کړی دی چې د خپلو چارو ډېره برخه به افغانستان کې د ناروې کمیټې ته سپاري. خو دا چې په کومو برخو کې به خپل فعالیتونه هغوی ته سپاري وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. هلمند ته به ورشو خلک د قیمتونو له لوړوالي شکایت کوي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج ته رسېدلي دي، ډېر ګراني ده، خلک ډېر سره ستړي دي.
چې د کوم خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دا به هم دسته په راپور کې ولرو. له دې سربیره به راسره دا واوري چې په هلمند کې بیا د یو هنرمند ژوند څنګه تیریږي.
خپل اولادو په نفقې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو، نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې وظیفه او شی نه لرو کړ کې چنګ.
دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې موسیقي بنده ده او د هنرمندانو ژوند ورسره بدلون کړی دی. دا چې دا هنرمند اوس څه کار کوي په دې به وروسته درته جزئیات درکړو. نړیوالو مسایلو ته هم تمتی کړو مطالبه مشته غلطي هم غواړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
یم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. رزو د خبرونه نومړي مطلب ته د سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپل چارو ډیره برخه په افغانستان کې د ناروی کمیټې ته سپاري. د کمیټې په ویلا مې چې پرونه وخت خبره کړې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټول فعالیتونو د درولو امر کړی و. د طالبانو حکومت د تیر 2023 کال په جولای کې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځیدو په خبرګون کې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د بندیدو پریکړه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې تیر میلادي کال د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه لغوه کړل، دغه کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي ټول هغه پروګرامونه چې مخکې دغه کمیټې پر مخ وړل اوس د ناروې کمیټې یا NAC ته سپارلې دي. د سویډن کمیټې پرون سه شنبه د نومبر په 19 په یو اعلامیه کې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړی. د طالبانو حکومت د تیر 2023 میلادي کال د جولای په 19 په سویډن کې د قران کریم د نسخو د سوځولو په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډنی بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم دغه کمیټې ټینګار کړی و چې بې پرې او نه دولتي ده، خو سره له دې هم په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د سویډن کمیټې په اعلامیه کې راغلي کوم پروګرامونه چې د ناروې کمیټې ته سپارلې د معلولینو او قابلو اړوند پروګرامونه هم پکې شامل دي. سویډن کمیټې دا هم ویلي په دوی پورې اړوند ټول روغتونونه او کلینیکونه چې د دوی لوري ملاتړ کېده اوس نور سازمانونه پر مخ وړي او د زده کړو فعالیتونه هم د زده کړو ولایتي ادارو ته ورکړل شوي دي. کمیټې زیاته کړې دوی به هڅه وکړي چې ناروې کمیټې نه په ملاتړ او له هرې نوې ممکنه لارې نه په ګټې اخیستنې له افغانانو سره مرسته او د دوی ملاتړ وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې ځینې کارکوونکي چې اوس بیکاره شوي او یو شمېر هغه کسان چې د سویډن له مرستو یې ګټه اخیسته وای دا پریکړه د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سویډن کمیټې یو کارکوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د اقدام سره طالبانو نه یوازې ټول شنو هغه کارمندانو چې د دې کمیټې سره فعالیت درلود یا کار یې کاوه هغوی ته تاوان ورسوه او هغوی له وظیفې برخې کړې، بلکې موږ ډېر تندر او معیاري توګه خدمات وړاندې کول. د صحت په برخه کې، د پوهنې په برخه کې، چې هغه ټول خدمات او فلم د افغانستان خلکو له هغه خدماتو نه محروم شول او د دغه اقدام ډېری زیان د افغانستان ولس ته ورسېد، موږ ته ورسېد، موږ فعلا په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې له وظیفې بې برخې شولو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي محمد رحیم چې په یو پخه معلول دی او د سویډن کمیټې له مرستو یې ګټه اخیسته وایي د فعالیتونو په بندېدو یې اندېښمن دی.
سویډن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولې دی او دغه فعالیتونه یې ټول چارې چې کمی دي دای د ناروی کډوالو شورا ته سپارلې دي. یو ډول تشویش مو سره پیدا شو چې آیا دغه سي خدمات چې مخکې سویډن موسی ورکول دوی به ورکې او کنه، یا زما په څیر نور مایوبین چې کوم دي هغوی به دوی ته مراجعه وکړي نو هسي سرویس یا مرسته یا همکاری او یا په هغه شکل چې د سویډن موسسې فعالیت خپل سر ته رسو دوی ورکی کنه نو موږ د سویډن موسسې ډیر خوشاله و الحمدلله.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شو او لشل زرو معلولیت لرونکو وګړو املاتړ کاوه. د موسسې په 14 ولایتونو کې نږدې 2000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
اوس به هم د افغانستان په اړه بلې موضوع ته راشو، خو مخکې له دې چې د افغانستان په اړه بلې موضوع ته راشو یادونه کوم چې تاسو که زموږ خبری مجله ناوري کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي راډیو ډاٹ کام دلته ورشئ زموږ خبرونه واورئ. د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هیواد دی چې تیر کال د ماینونو له امله په ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله راولې ده. دغه اداره وایي چې په 2023 کال کې افغانستان کې ماینونو 655 افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې اورو.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتی ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 655 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمېر 1003 او سوریه کې هم 993 او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمېر یې 580 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل سوي چې په افغانستان کې د وژل شویو شمېر څومره او د ټپیانو شمېر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل سوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغه ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پایم قدس معلول استم او د سرم چراو ادیسه شده ماین زده بود.
د روسانو وخت کې ماین کې زما یوه پخه پرې شوه. بیا د اشرفغني حکومت کې د کندوز حیرتانو لاره کې جګړه کې ولګېدم او چرې مې وخوړې. اوس مې روزګار ډېر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه. واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستم، تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو او په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوي چې د 2040 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالي ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه سوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې موسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې موسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چیزا بسیار زیاد است، سابق کنه کم شده.
فعلا د تیر په پرتله په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوې ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کاله نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختمیږي، خو د بودیجې د کمښت له امله مو تر اوسه دا مسؤلیت ترسره کړی نه شو. اوسمهال د افغانستان 1/3 یعنی 1200 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې تیر شل کاله جګړې وې او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالي ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 12% زیاتوالی راغلی دی چې ډېره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمېر 15015 و چې 1903 تنه مړه او 3603 تنه یې ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرګ ژوبله اړوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي راديو سلر وش ساعته
نړیوال مسله هم درته لرو. خوس د افغانستان په جنوب کې هلمند ته ورزو. د هلمند اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لال وړوالي شکایت کوي. دوی چې توکو بیو لوړ شوي دي چې درانیولو وسی نه لري. تفصیل لسیمه په راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وسی نه لري او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکو وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغیزه ولري خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړیږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګرانی ده، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول زه ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیفه دی، نو هغه قرآن به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پرې کړي.
بخیر ډېر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول لاړې، وچه ډوډۍ لا اوس داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کېږي. اسلامي عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر دا سرحدو پر د دغو باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي د مسلمانانو دپاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې متمام شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجاران هم د دغه نرخو څخه ډېرې کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کال داری ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 500-600 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولی چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا یو خو بانکي سیستم دی، بانکي بانکونه اولینې کېږي بانکونه باندې، او بل د لوی سره سره دا ګراني جوړه د لوی سره سره کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شیانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې بیه په ګرانه بیه باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقت ډول تړل شوی دی. دغه سفارت په لمه کې چې نن خبره شوې ویل شوی چې دغه اقدام د هوایي برید د احتمال له امله شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه وتړل شو. دغه سفارت په لمه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویل شوی چې دغه اقدام د لوی هوایي برید د احتمال له امله شوی دی. په کیف کې د امریکا سفارت په دې لمه کې وړاندې ویلي چې د هوایي برید د خبرداري په صورت کې په دغه کار کې خپل کارکونکو او امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړي چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي او سفارت به د احتیاط په توګه تړلې وي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د احتیاطي ګام وروسته له هغه پورته شو چې روسي چارواکو د ولسمشر جو بایدن هغه پریکړې ته د ځواب ورکولو ژمنه وکړه چې اوکراین ته اجازه ورکوي څو د متحده ایالاتو لخوا په ورکړل شویو توغندیو د روسیې په خاوره کې اهداف پرخه کړي. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ورته وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بی پیلوټه الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا سفارت دغه پیغام وروسته له هغه څرګند کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نومبر په 19 د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې په 3 ورځ د خپل اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوی دکتورین لاسلیک کړ. د روسیې دا تازه شوی اتومي کړنلاره د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکو هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې د دې وسلو کارول په نظر کې ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د روسیې د زیاتېدونکو بریدونو سره مخامخ دی. د اسوشیتد پریس خبری اجانس د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په حواله ویلي چې د سفارت د موقتی بندېدو پریکړه پر کیف د روسیې د توغندیو او ډرون بریدونو د دوام په شرایطو کې صادره شوې او دوی تمه لري چې زر به بیرته په منظمه توګه خپل کار پیل کړي. لویدیځه اوکراینی چارواکي وایي روسیا د اوږد واټن ویشتونکي ځواکمن توغندي زیرمه کوي چې احتمالا د ژمي پر رسیدو سره د اوکراین د برېښنا شبکې د ورانولو لپاره به یې وکاروي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پوځي شنونکي وایي د واشنگټن په آن تمه نه کیږي چې په جګړه کې به د امریکا لخوا جوړ شوي توغندي د لوبې بدلوونکي وي، خو کولی شي د روسیې د جګړې هڅې کمزوري کړي. د روسیا او اوکراین ترمنځ پر روانه جګړه کې دا نوې څپه وروسته له هغه راپورته شو چې پرون د روسیې خبری اجانس آر بی کی د اوکراین د اردو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې کیف د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې د برید لپاره اټیکمز راکټونه کارولي چې د اوکراین په جنوب لویدیز بریانسک سیمه کې د کراچف ښار سیمې یې په نښه کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدله شوې چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالی زیانونه وښتي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیر هنرمندان چې له هیواده نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دغو هنرمندانو څخه یو د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال یې د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق رښتینی په دې راپور کې اورو.
د حبیب الله شباب هنری شهرت شاوخوا 14 کال وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړي شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه او ورسره ما غوښتل چې زه دغه لريم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شعر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شعر په ژبه ناخوالي دا وخم ولس ته وړاندې کوم. د هنر او موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدورۍ په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډیرې هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې دلی پاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار او روزګار نشته، یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو چې ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړي. نو حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چند
بل را سر داستان بیا بستا سکلی تدر زم یار ساد دیر مال رم یار بیا بستا سکلی تدر زم یار
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي سته.
زموږ د اسلامي عمارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د هغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل تر غاړې دي، کورنۍ تر غاړې دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومیږي ټولو تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کښیږدي، که څوک بېکاره شي خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابره کړي. نو موږ هیله دا ده چې زموږ دپاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول باسواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډیری کسان د هغه د ستونزو په اړه خواشینی دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د هغه لاسنیوی وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولیز شعر په انتخاب سره ډیر مشهوره سو. یوه سندره هم ډیره مشهوره وه چې د سولې کورسې وګرانه هلمنده د سولې کورسې. اوس یې دې حد ته رسېدلی چې خپل مجبوریت یې علني کړی دی او ټولنیز کړی دی او فیسبوک یې ویلي دي، ګیله یې کړې ده او د خپلې بېچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بېچاره یم او زما لاسنیوی وکړي. پاکه سره هم شباب یو بېچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یوه نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو او ټولو کارکوونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانیه د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغ تر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ولدارته وروره نه دواوې نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي. وروره پیسې چار څه راځي هغه د شبخانیه د امیرینو در مابین سره ورکېږي. موږ ولکم په دغه کار کې همکاري را سره وکړل. وروره زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیله وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري. نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه. اونې کې هیله خیر. عمران وسالم له خوست ولایت څخه
دیر اډو کر کوم کو څخه خله کیږي چې راخ کی زخپله بندي او ما او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو نسی وای چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په کې کوشش وکړي چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
دوی منی مای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د روپۍ ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدمتونو له لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د روپۍ ټولنې استازولي د خبره پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشاره پترس کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او د ټولنې بعد افغان ماشومان او میرمنو تر څنګ ولاړوي. د کابل او هرات پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې دوه تنه وژل شوی دي. د غزنی د امنیت قمندانې وان کورنی ورسنې ته ویلي چې پیښه د قرباغ لوسلې په مربوطاتو کې د کابل هرات پر لوی لار د پرونن کې موټر او موټر سکل د ټکر له کبله رامنځته شوی. تیرونه هم د غزنی په اباند لوسلې کې د ترافیکي پیښه لامل تر کسان ته مرګ شو په وخت و. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوې ډله ده د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر وی پوسټي د تیر شپې د مرګ بریټ او دزو مسؤلیت منلې. دغه ډلې په پیښه کې د درویش پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. رقم تر اوسه په خپلواک توګه نه دی تشوي. د پاکستان استخبارات او چارواکي د نوم نه خوده په شرط سه شنبه مشالریو ته ویل شي یو مشکوک انسان مرګي پرچاویدونکو مواد او بار خپل موټر افغانستان پول د سیر مده خبر پښتونخوا ایالت په جنخیلو کې یو پوسټ سره ټکر کړی وو چې د 14 په نتیجه کې ول سرتیری وژل شوی وو. او د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه تړل شوی. دغه سفارت په لامی کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلي د اقدام دی هوایی بریټ د احتمال لامنه شوې دي. په لامی کې وړاندې راغلي چې د سفارت کارکونکي د هوایی بریټ د خبرداري په صورت کې خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې تحلیلگران وای ملګرو ملتونو د افغانستان د نشي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
وزارت مطابق اصول کې باید تهیه شوه او درته نګر
دا راپور چې باید د کوم اصول لمخې چمتو شوی وای نه ده چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر او خانه نه دي.
یو بل راپور کې به ووري چې ځایی چارواکي وای له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متادین ډیر شوی دي.
ما متولد ایران هستم به دومین بارم که زه په ایران کې زیږیدلیم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم. 14 کاله کېږي چې معتاد شویم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې د یو انډیوال سره ول په چرس مې جوړ سره ول ما په سترګو تیار شو. هچې تیار شو ذاتي مې سر مې تاوېدې ډوډۍ مې په ډېره وخوړه. خوب هم راوست زد ما در راز داخل مزه و کرزتی بعد هم اگه ما شروع کلید بیام اینه دی پریخت روست دوره زیبم پینزه و چلور سیگریتی واد
او دو پروگرام پا پای که با واوری چی لسکلن سیراج ده خپلی بیواز لکورنه مشر ده او ده کور نفقه پرغاله ده. سیراج و ورز ده کار لپاره وزی چی لهم دی ورزی چخه زوند نیک مرغی کیگی. دا چی ده سیراج زوند ولی یا اوچنگ نیک مرغی کیگی دا با پر دراما که واورو.
سلام علیکم روره.
و علیکم سلام. خور ستړی مشه؟
خیر یوسی، تام ستړی مشه.
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل یې پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې درې کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکي حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې یو راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګري ملتونو مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشي بوټو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسي پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق هم اصول که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
در راپور چه باید د کوم اصول لمخې چمتو شوه وای نه چمتو شوه. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر خانه نه دی. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او سکل په داسې سیمو کې کرل شوی چې هلته موټر نشي ورتلای. تر 1998 کال وروسته د لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکي پړاو د تریاکو د تولید په اړه دی، بل پړاو به د خې او وروسته پړاو به هم د متادینو پاړه وي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکاره شي او دوی څو پروژې ولري.
د تیرو درو کالو په لړ کې سږ کال هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت نږدې څخه وڅاري، او دې سازمان د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوسمهال د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو تر څنګ د دې سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا UNODC چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریځ ولري. خو د طالبانو حکومت د هغو ژمنو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري، د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولای د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولای چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شی چې د ودې په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډېر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړي چې په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړي دي، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د دموتات پر روختیا چنا بڑا اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ول همیشه به جګر خونه ودان افیم ورزون وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروکه زستکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وله
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو ځه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسو
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د افغانستان په لوی دیجو ولایتونو کې ځای چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو لشلولو سره یو ځل بیا په لوی دیجو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په ورستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو ترڅنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
می سختیایی که د اینجا دارم میکشم و می سختیایی که دارم اینجا چی میکنم
در امروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یو میاشت مخکې رضا دې مرکز ته راوړ رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر احتیاط وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده خو کله چې ایرانی پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني
ما متولد ایران هستم دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلی یم دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم له ایران څخه یې راوشړلم دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم
د ایران امنیتی چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز هرات او فرا ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي اغاجان مظهری وایي چې په دې کم کې ډیری بستری شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حال است چې دوی تر دغه لاندې دي
د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرزه ولایت دی نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دکې خامخا دغه کسان ډیر وي دا معتادین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي معتاد سوي دي نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپل کورو ته استو د دوی د پاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولې دي چې بیا به دوی هغه هر ولایت چې و هغه خپل ولایت وته دي
د افغانستان په لویدیز ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیر بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي اجتماعي فعالې پروین طوفان ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بیرته معتاد شوي دي
مهاجرت های جوانان به کشور ایران باید
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فرا ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي که څه هم دا ثابت شوی چې ځینې معتادین د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي، اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
ترنه اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډېر شوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس هیڅ خبر نه، خامخا مرم.
چې موږ پلار نه واخیستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو دی چې له څلورو کالو راهیسې چرس کوي او د زیګپ په نوم نشه یې ګولۍ خوري. دی چې د ښوونځي پر مهال معتاد سوی وایي چې له ناوړه انډیوالانو سره ناستې ولاړې معتاد کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال یې نشه یي مواد خرڅوله او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له امله مې مور ښیراوې راته کوي او ټولو خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلی ده او د شپاړس پنځلس کلنو مو چې ما دا چرس وه، مکتب به مې ویله، مکتب ته به م کله نشتلم او کله نسي، همدا بېلارۍ پسې خوشي. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل، په چرس مې چې ورسره وویل په ما په سترګو تیاره شو. هر چې تیاره شو ذاتي مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب یې م راوسته ذاتي، ما ویل راځه دا خو مزه وکړه ذاتي، بعد همغې ما شروع کړي دي، بیا مې نه دي پرېښت. روز د ورځې به مې پنځه څلور سګرېتي وهل. په جمهوریت کښې مې ساکېتوب کو چې ګولۍ مې خرڅولې ځیکه په هغه بندي شومه داسې وتاکو دغسې دغې نه لږ لوی دې کښې به یو دانې تشناب هم درته جوړ کړی، دروازه به در پسې کلپو و اته ورځې به همدې کښې پروت یې، بس لاندې نه به یې ډوډۍ درکوله، نور به در پسې بندوه دروازه. ډېر سخت ځای و. هلته مې په اتلس ورځو کښې محکمه وشو، یو کال یې کیت راکړه، هغه مې یو کال قبول نه کړه. په دوه محکمه کښې بیا ذاتي راته ویل یو شپږ میاشتې کیت تېر مې که دا یو دوه میاشتې را مخکې راخوش شوی چې راوتم، بعد هغې مې ته بیا وباستله. بس ساکېتوب کښې به م کله یو نیم زر، دوه زره، زر دولس او همدونه به م ګټلې، خو هغه په کوتۍ په دوه اتیا اخېسته، په دوه اتیا یا په سل، او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ. او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې، سپین ګیرې او د خپل همزور مو دغو به ډېرې خوړلې. چې دا عمل مې شروع کړی، هر څه مې د یاده وتي، مازغې یې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپ ول، نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شرم خبر و. چې نیشه به روغ رمټ به و، چې خمار به ذاتي به م جنګونه ورسره کول، داسې جالبه جنګونه به، چې خمار به شیشې به م مات کړې تېتښتېدلم. پنځه ورځې به م سرچپه تړلی وم، چې خوشې به کړم بیا به م شیشې مات کړې تېو به تښتېدم. د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې، دلته م په درې سبه کباړي خرڅ کړې، لاړم ځان ته مې نیشه پې واخېست. چې نیشه کوي مړي ژندي ته هم نه ځي، څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وایي، زه لا خوا ته پوډري شی نیشه یي شی ته موږ سره مه ګرځه، خپل کور والا هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشې کوي. او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري. ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم، مور و پلار مې ډېره باندې کوشش کوي، او نور خو ټول د ما نه واړه دي، مشر زوی خالي هم دا مور پلار دي چې را اداره کړی یم، که نه نور کور کښې هېڅوک هم شته چې ما ته نصیحت وکړي، نه ماماګان نه کاکاګان، هېڅوک هم ما سره کار نه لري. خو خالي مې مور پلار ډېر اثار کړي دي، دغه په هغه کښې ژړا او جګرخونې راځي، که نه نور هېڅ کومه خبر نه شته. مور خیرا راته کوي، بس چې هر څه شی کوم خیرا راته کوي، بس بد راغلی یم، خبر یې نه یم. خدای دې الله که، خدای دې تباه که، خدای دې ژوند زندگی ښه پرېمانه در کړي، خو یې په خپل اولاد هم څه وکړېږي لکه موږ چې کړی. بس دغه الفاظ خو بس چې بدعملو سره ګرځي، بدعمله به یې که د ښو سره ګرځي خو به د پلار م نه منل، د پلار خیره او ازاره م اخېستی، دغه مل ده چې د مور د پلار نه م لري او خدای نه م لري.
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کښې مو واورېدل چې د نشو له امله یې مور ورته ښیراوې کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده.
آیا پوهېدلاست؟ آیا په هیدل اس پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوهر خپګان لري، دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسې په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې د اتو افسونه کې د دې زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه لري، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنه پکې پیدا کیږي. که چیرته پریندي نو دا بابا ډایزوپام یا بنزو ډایزوپام د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې وګدمهال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چېرته ډیر زیات شي هم نقص، مریض د سردردي پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه شي په اسانه کولمو ته تیریږي. چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سکتو پچایي یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو تم زیرې منترزي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور نفقه برابرول هم د ده پر غاړه ده. سراج یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والک خیریت و څنګه راغلی؟
فکر پسې ګرځم دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پختنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
ا دادې ته بل اسنه وګوره، هر ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف دا لاسونه خود رښتیا هم سوان غو نږدې شوی دی. په دا کوچنی ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غلوی کارګرو ته وګوره، خولی ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خفته نشم پورته کولی، لوښی خو مینځلی شم، خوختو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډیر خوښ دی، خو مجبورم چه کارو کم که زوز درس وایم زما مور او دو وړې خوینده بس اوخري
ولی پلار دې چیره ده
پلار می کور ته ناراضی زمې دې مور مشر زویم د کوټو دې زما پر غاړه ده
یاره بچه سخت خفه کړم ا د یو سور په واخله او کور ته دې سودا یوسا ها واخله
کاکا زه خیرات ته نه یم راغله زه چاره ورځ له کوره راوسم مور به راته وای چې بچیا کار وکړه پام کوه چې خیرات نه غواړې د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تیریږي
عجیبه غیرتي ماشوم دی که مې دا 1500 افغانۍ هر چاته ورکړې وای په حمله یې اخیستې خو دی ورته ګوري هم نه
کاکا پر ما نه وخته کېږي که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم
کور مو چیرې دی
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده یوازې یوه د خټو کوټه لري هلته اوسېږو
درځه بچیه چې په موټر کې د کور ته ورسوم
نه کاکا زه تش لاس کور ته نه ځم باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم
راځه بچیه مه وارخطا کېږه بېرته دې راولم یوازې غواړم چې کور مو ووینم
سمه ده کاکا راځه چې ولاړ شو کاکا زموږ کور دغه دی
ښه دا ستاسو کور دی ته ودرېږه زه دا موټر ګوښه ودروم ته د مور راخبره کړه
سمه ده کاکا ته ودرېږه چې دروازه وټکوم
دادی درغلم
بچیه دا کور مو په کرایه نیولی دی
نه کرایه نه ورکوو یا چا مفره کړی دی
څوک یې
مورې زه یم سراج
زویه نن ولې دومره وختي راغلې
کار ته ولاړم له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم ویلی غواړم چې ستاسو کور وګورم
دا سړی څوک دی او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي
نه پوهېږم کېدای شي د پلار انډیوال مې وي
چیرې دی
دا دی دلته ولاړ دی
سلام علیکم وروره
وعلیکم سلام خورې ستړی مشې
خیر اوسې ته هم ستړی مشې
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و ویلی پلار مې کور ته نه راځي غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شوم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي
هی وروره بس خدای دې زموږ له حاله ساته میړه مې پوډري دی پخوا به کله کله کور ته راته دا څو میاشتې یې بیخي شاره ګرځولې ده بیخي د مرګ او ژوند درک نشته زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شمه مجبور یمه چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي
ای وروره څه ووایم دې ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي وریندارګانې کله د چا مراعت کوي څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم
ولې څوک مرسته نه درسره کوي
نه وروره نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې اوس حیرانه یمه چې چېرته ولاړه شمه
که زه مرسته درسره وکړم منې
څنګه مرسته حاجي صاحب
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم هغه به درکړم پکې واړوئ
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کېږي او جوړېږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ
کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې خیر درکړي
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر ما دې برکت شه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه لا زادی رادیو سره پاتې سي او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي
د زهرو کاروان